د مازیګر څلور بجې شوې. قدر منوریدونکو زه اجمل تور مانیم او د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو ته د خبري مجله وړاندې کوم. په دې وساته خبرونه کې به د نورو موضوعات ترڅنګ واوري چې افغان حکومت وایي نه یوازې امریکا بلکې له ټول نړۍ سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې هم لاس لري. په بهرنیو موضوعاتو کې به د اسرائیل د صدر اعظم د دې خبرې په وړاندې چې بیا هم په خپل ځای پات شي د لویدیځ غاړې یوه مهمه برخه به الحاق کړي له غبرګونونو خبر کړو. نور موضوعات هم شته خو اوس فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي چې وسلوال طالبان به په دومره شدت وځپل سي چې هیڅ کله یې داسې شدت نه وی لیدلی. د کابل د چاراسیاب ولسوالۍ پر شخور سیمه کې نن 14 سوې ده. د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار کې د خوګیانو په ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي او د امریکا جمهور رئیس پر پولینډ د اف 15 دیرش جنگي جټ الوتکې خرڅوي. پوره خبرونه واورید. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ شمنه کړی چې وسوال طالبان به تر هر بل وخت په زیات شدت وځپل سي. ټرمپ دا خبرې پرون د سپتمبر په 11مه کړې چې امریکایانو پر متحده ایالاتو د القاعده د تروریستي شبکو د حملو د قربانیانو د درناوي مراسم تر سره کول. په امریکا کې پر امریکا د سپتمبر د 11مه په حمله کې تر 3000 زیات وګړي ووژل شو او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. ډونالد ټرمپ پرون د امریکا د دفاع وزارت کې ځانګړو مراسمو ته وویل چې د امریکا ځواکونو تر پخوا دښمن سخت ځپلی او د هغوی دغه ځپلو ته به دوام ورکوي. ډونالد ټرمپ وویل چې له طالبانو سره خبرې اوبو یوړې. دا په داسې وخت کې ده چې د القاعده مشر ایمن زواهری په یو ویډیوي پیغام کې د اسرائیل، امریکا، برېټانیا، فرانسې، روسیه او د اسرائیل پر نورو اروپایي متحدانو پر ګټو د حملو ژغ کړی دی. زواهری په 2018 میلادي کال کې چې اسامه بن لادن په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو په خاصو عملیاتو کې ووژل سو د القاعده مشري واخیسته. زواهری په خټه مصر دی او داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان په قبایلو کې پټ دی. د کابل د چاراسیاب ولسوالۍ پر شخور سیمه کې نن غرمه 14 سوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویندوی نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې 14 د ملي اردو د کومندو ځواکونو نظام قرول ته مخامخ وشوه. د ملي دفاع وزارت وایي چې په 14 کې د ځانګړو عملیاتو د قولي اردو څلور عسکر وژل سوي او درې زخمیان سوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت نن په یو بیان کې چې رسنوی ته استول سوی ویلي چې 14 یو انتحاري کړی ده. حمله کوونکی په یو مرسیډیس موټر کې د 14 ځای ته ورغلی و. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د خوګیانو په ولسوالۍ کې د داعش څلور وسلوال وژل سوي دي. د دې وزارت ویاند فواد امان پر ټویټر لیکلي چې په خوګیانو کې د داعش وسلوال په هوایي عملیاتو کې ووژل سو. د دې خبر نور جزئیات نه دي خبر سوي. د رپورټونو پر اساس د داعش وسلوال د افغانستان په ختیځو ولایتونو په خاص ډول ننګرهار او نورستان کې د نورو سیمو په پرتله زیات فعالیت لري. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د 19 کلونو ځوانانو لوبډلې مسابقه لري. دا مسابقه باید د سهار په 10 بجو پیل شوې وای خو باران وسو او د باران له امله وځنډېده. د دواړو لورو سیالي د سریلانکا په لویدیس کې د سریلانکا د پلازمینې کولمبو د موراتوا په سیمه کې کیږي. دا مسابقه نیمه پایلوبه مسابقه ده چې د آسیا د کرکټ د 19 کلونو ځوانانو د قهرمانۍ د ګټلو لپاره کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پریکړه کړې ده چې پر پولند اف 15 دیرش جنگي جټ الوتکې خرڅ کړي. دا د امریکا تر ټولو پرمختللي جنگي جټ الوتکې دي. پولند د ناټو له مهمو متحدانو دی. امریکا هم د ناټو غړي هیواد دی. د 8.5 میلیارد ډالر په ارزښت د الوتکو د خرڅولو دغه معامله باید د امریکا د کانګرس لخوا تصویب سي. کله چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین وګرځوله او له ځان سره یې الحاق کړه او د روسیې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ، پولند خپلې هڅې ګړندۍ کړې چې د خپل دفاعي قوت زیات کړي او د دې لپاره یې خپل دفاعي لګښت هم زیات کړی دی. پولند د ځینې اندېښنو د څرګندولو تر څنګ د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتنه کړې چې د اروپایي ټولنې په دې غړي هېواد کې یوه دایمي پوځي اډه هم جوړه کړي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سوچی کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګوري. سوچی د روسیې او ساحلي شارت د لیدنه د اسرائیل د انتخاباتو په درشل کې پلان سوی ده. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي چې دواړه خواوې د اسرائیل او د روسیې په پوځي همکاري ټینګار وکړي او همداراز د سوریې پر امنیتي وضعیت په خبرې وسي. کرملین هم ویلي چې دواړه مشران به په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر شکولو باندې بحث کوي. تر دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اوکراین ته تللی و. اوکراین ته د سفر په وخت نتنیاهو د اوکراین او روسیې ترمنځ د روابطو د سمولو لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کړی و. دا مهم خبرونه.
د ازادي راډیو ده. افغان حکومت وی نه وازی ل امریکا بلکې ل ټول نړۍ سره د ترهګری په وړاندې په مبارزه کې هم لاس دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل
ل ترهګری سره مبارزه ټول نړۍ د سکټول نړۍ باید په کې صادقانه وانډه واخلي.
په اورزګان کې د پولیو اتمه پیخه هم ثبت شو.
دغه نو پیش چې سبسوی د دادو سرمرغاب په ساحه کې ده د انجلی بی بی رازیانه میجه څوار لس میاشت عمر لري او څلور راوند پروتین کې مکمل واکسین هم اخیستی دي.
نور راپورونه هم شته او په دوهمه نیمایي کې د ماشومان او د قونو په برخه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کله اونیزې خبرونه ملتیا مو کړی. د همدوستانو د خبرونه لمړی موضوع افغان حکومت وی نه وازی ل امریکا بلکې ل ټول نړۍ سره د ترهګری پر وړاندې په مبارزه کې حمله سده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ طالبانو ته د خبرداري پاړه څه ونه ویل، خو وی چې پر هغه وادونو او سیمایزو قوتونو د فشار راوړل شي چې ل ترهګرو ملاتړ کوي. د دې سره طالبان به وی چې د امریکا پر وړاندې به بریتونه لا زیات کړي. فیروزه عزیزی راپور ورکوي.
افغان حکومت وایي پر ترهګرو او سیمایزو ملاتړو یې باید فشارونه زیات شي. د افغانستان د ملي امنیت ویان ټینګار کوي چې له ترهګرۍ سره مبارزه نړیوال مسؤلیت دی او په دې مبارزه کې د ټول ښکېل هیوادونه پر ترهګرو ډلو فشارونه زیات کړي. د دغې شورا ویان کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هغو هیوادونو او قوتونو د فشار وارد شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي. د دغې شورا ویان کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
له ترهګرۍ سره مبارزه یوازې د افغانستان مبارزه نه ده، د ټول نړۍ د زکټول نړۍ باید په کې صادقانه وانډه واخلي او خصوصا پر هغو هیوادونو او سیمایزو قوتونو باندې فشار راوړي چې هغوی د ترهګرۍ ملاتړ کوي، ترهګرۍ ته ځای ورکړي او له ترهګرۍ نه د خپلو اهدافو ته د رسیدو په توګه استفاده کوي.
کاغلی حقمل وایي کچېری طالبان د ترهګرو خپل لار بیلوي افغان حکومت ورسره د سولې مذاکراتو ته چمتو دی. کاغلی حقمل د خبرې د سپتمبر د 11مې د حملو په مناسبت د امریکا د ولسمشر لولوري طالبانو ته خبرداري ورسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په خپل وینا کې ویلي چې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې یې ساری نه ولیدل شوی. خاغلی ټرمپ وویل که د هر دلیل له مخې هغوی بیا زموږ هیواد ته مخه کړي، موږ به ورپسې د نړۍ هر ګوټ ته چې وي ولاړ شو او له داسې قوت څخه به استفاده وکړو چې د امریکا متحدو ایالاتو مخکې کله هم ورنه استفاده نه ده کړې. زه حتی د اټومي ځواک خبره نه کوم، هغه څه چې ورسره به مخ شي کله به یې هم نه وي لیدلي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د ولسمشر ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې وویل چې ډیر ژر به دوی پر دغو څرګندونو پښیمانه شي او دوی پر وړاندې حملې او بریدونه به لا زیاتیږي. همدارنګه د القاعدې شبکې مشر ایمن الزواهری هم د شهاب میډیا فاونډیشن نه په یوه 3 دقیقې او 28 ثانیې خبره شوې وینا کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د غرب پر وړاندې د حملې لا زیاتې کړي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه به د افغانانو او ملکي وګړو په وژلو سر ته ورسیږي.
له بد مرغه جګړه د پوزیانو په پرتره ملکیانو ته زیاته مرګ شو بلاړوي. پوزیان خو په روحي او جسمي لحاظ جګړو ته چمتو وي، خو دلته بیا ملکی وګړي زیات زیانمنې کی. د امریکا او طالبانو په جګړه کې به زیاتو افغانانو ته مرګ شو بلاوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په شپه د امریکا ولسمشر د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ له نهو پړاوونو وروسته د سولې خبرې لغوه کړې. ښاغلی ټرمپ دا پریکړه د کابل په ششدرک سیمه کې د طالبانو د پنجشنبې ورځې تر ځانمرګې برید چې له امله یې د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول وکړه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
اغلی عزیزی، په همدې اړه د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمی په وی مرکه کې پوښتلې ده او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه او د بریدونو زیاتېدل به پر افغانستان څه اغیز ولري.
داسې اخطارونه یو بل ته زه فکر کوم دا واضح په دې معنا ده چې په افغانستان کې جنگ دمه پیدا کوي او قیمت افغانان ورکوي، او دا د افغانستان لپاره د افغانان لپاره یو څه خبر نه دی. په دې کې زه فکر کوم چې د نوي جنگي سیزن کې پیلېږي، طالبان هم په دې کې ډېر زیات تلفات وي د پخوا نه بغیر هغه قوت چې دی درلودي. زه فکر نه کوم چې دوی وکولای شي تر یو حده پورې خپل نظامی عملیات زیاتوي، مګر دغه به یوازې نظامی اړخ وي. زه فکر کوم د اقتصادي لحاظ به هغه پیسې چې د په جنگ کې مصرفېدلې هغه به دومره نه وي. دا اکثره به د امریکا فشار به په هوایي بمباریو، ډرون سترایکس باندې همدارنګه په دغه کې ډېر وي. زه فکر کوم د امریکا خپل مداخله په مستقیم په جنگ کې به ډېر محدوده وي او جنگ به افغانان کوي او وجل کیږي به متاسفانه افغانان. نو زه فکر کوم چې د دې سره نه یوازې چې نظامی تلفات به شمیره به زیاتېږي، بلکې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو هم امکانات ډېر لوړ دي. او کله چې ملکي تلفات زیاتېږي نو بیا دا په دې معنی ده چې زیات خلک به د مخالفینو سره ځای کېږي، چون چې دولت او د ولستر ما بینز وواټر
دتیر. ازمی سب تاسو څه فکر کوئ چې اوس د دغه ملکی مرغزوب له د مخنیوي د لپاره خپل افغان حکومت هغه بنسټونه چې د ملکی مرغزوب له د مخنیوي مسولیت لري دوی ته څه کول پکار دي؟
مور خو دا سده چې ډیر فعال یاداسي هلي ځلې یاداسي بنیادونه نشته چې هغه دی داس انسټیټیوشن institutions نست د بنیاد نست چې هغه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره واقعیا کار وکړي. کته شو ګوري په 2009 کال کې متاسفانه د ملکی تلفاتو شمیر تر بل هر وخت زیاتو، او په دې کې نه یوازې چې هغه عملی چې طالبان هغه کې وژل کیږي، بلکې د دولت او امریکا په عملیاتو کې وژل کیږي. نو زه فکر نه کوم چې ملکی افراد دي، ملکی وګړي دي ډېر زیات خوندي اوسېږي په دې نوي جنگ سیزن کې، او د نه یوازې په خوام نه اوس په شمیره لام زیاتېږي، چون چې دا اړ خوانه دا کم پکې نو دا په دې معنی ده چې په د نوي تکتیکونو د نیو لارو چارو سره راځي خپل نظامی قوت وشي، او په دې کې به اخر د ورځې کې افغانان د دې متاسفانه قیمت پرې کوي.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمی و.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې ورسیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې طالبانو ته د درنو تلفاتو د وختو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرې و میاشت کې طالبانو ته عمر تلفات وختي چې په تیر او څو کلونو کې نه ولیدلی. د طالبانو پر ضد د عملیاتو او جګړو د امریکا او طالبانو ترمن د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته زور اخیستلی. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د وسلوالو طالبانو پر ضد روان پوځي عملیات دوه میاشتې نور دوام وکړي، دا ډله به نور نو له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره د جګړې توان د لاس ورکړي. د کورنیو چارو وزارت مرستيال ویاندې مروې امینی د پنځم به پورز لازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
که د یوې میاشتې د تیرې میاشتې مثال تاسو درکوم، موږ هغه تلفات چې په یوه میاشت کې د افغانستان مخالفینو او طالبانو ته ورکړي دي، په تیرو څو کلو کې دا تلفات نه ورکړل شوي. که همدغه حملې په همدغه شکل باندې چې په یوه میاشت کې امنیتي او دفاعي ځواکونو درلودي، که دوه میاشتې نور هم دوام وکړي، تاسو باور وکړئ چې دښمن نور د دې توان نه لري چې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وجنګیږي.
اغلی امینی د وجل شوی وسلوالو د شمیرې یادونه ونه کړه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې یکشنبه په ورځ ویلي و چې په افغانستان کې د لسو ورځو جګړو په ترڅ کې لزرو زیات طالبان وجل شوي دي. په همدې حال کې افغان چارواکي د هیواد په لږ تر لږه لسو ولایتونو کې د نښتو خبر ورکوي. دوی وایي تر ټولو درنې جګړې په بدخشان، تخار، بغلان او کندوز ولایتونو کې شوې چې پترڅ کې افغان ځواکونو طالبان تر سخت فشار لاندې نیولي. چارواکو په دې ورستیو کې په بدخشان ولایت کې د جګړې په ډګر کې هغه مهال د پرمختګ خبر ورکړ چې د دې ولایت وردوج، یومګان او کرانو منجان ولسوالۍ بیرته ونیولې. خو په عین حال کې طالبانو هم په دې ورستیو کې د تخار ولایت ینګی قلعه او درقد ولسوالۍ ونیوې. ریټرز خبري اژانس د امریکا د یو جګپوړي پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی خبر ورکوي چې نوموړی وایي د امریکا پوځ ښایي د طالبانو د زیاتېدونکو حملو په ځواب کې په افغانستان کې خپلو پوځي عملیاتو ته زور ورکړي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې طالبان به د پخوا په پرتله زیات وځپل شي. ښاغلی ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په مناسبت په خپله وینا کې په دې اړه څرګندونې کولې.
The last 4 days we have hit our enemy harder than they have ever been hit before.
موږ په څلورو ورځو کې دښمن تر پخوا کلک وځپ او ځپلو ته به دوام ورکو، او که په هر مقصد زموږ هیواد ته راشي، په هر ځای کې چې وي پسې وربشو او پر ضد به له داسې ځواک څخه کار واخلو چې متحده ایالاتو هیڅکله نه دی کارولی. زه لا د اټومي ځواک خبره نه کوم.
په افغانستان کې د تشدد څپې وروسته له هغه زور واخیست چې د امریکا ولسمشر له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. ټرمپ د کابل په ششدرک سیمه کې له خونړۍ چاودنې وروسته د طالبانو له مشرانو سره پلان شوې کتنه هم فسخه کړه. د ششدرک په چاودنه کې پر یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیری سربیره لس ملکی افغانان ووژل شول. ولسمشر ټرمپ د سمبلې په ولسمه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل که طالبان د سولې د ډیرو مهمو خبرو په جریان کې پر یو اوربند موافقه نشي کولای او دولس بیګنا وګړي وژني، نو د سولې د یوې مهمې موافقې په اړه هم ښایي د خبرو صلاحیت ونه لري. طالبانو په ځواب کې ویلي دي چې د ټرمپ اقدام به د لا زیاتو امریکایانو د مړینې باعث شي. امریکایي چارواکو په تیرو لسو میاشتو کې له طالبانو سره په نهو پړاوونو کې خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې د افغانستان جګړه به پای ته رسوي او امریکایي سرتیری به خپل هیواد ته ستنوي. د افغانستان په جګړه کې شاوخوا 2400 امریکایي سرتیری وژل شوي. اوس مهال د 14000 په شاوخوا کې امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیره دي.
د هیواد په مرکزی ولایت میدان وردګو کې 50 سلن انجونې لشپګم ټولګي پورته زده کړې نشي کولای. د دې ولایت په هون رئیس محمد طيب منصور دغه مطلب په څرګندولو سره ازادي رادیو ته ویل د غستونځ په نام نو او د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ده چې دغه لنجون ته لشپګم ټولګي څخه د پورته زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه نور حال د محمد واصل وسال پر راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې له سلويختو زرو خزینه زده کوونکو څخه نیمایي تر شپږم ټولګي پورته لزده کړو به برخې دي. د دې ترڅنګ د دغه ولایت په نام نو او د طالبانو تر کنټرول لاندې خوندځو کې هیڅ خزینه خوونکې نشته چې جنو ته تدریس وکړي. د میدان وردګو ولایت د پوهنې رئیس محمد طيب منصور د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي رادیو ته ویل چې په نام نو سیمو کې هم د زده کوونکو پر مخ د خوندځو دروازې خلاصې دي، خو جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي.
تقریباً خغل
منصور وای د دولت وسلوالو مخالفینو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې پنځونو زده کړې بندې کړې وې چې د پوهنې ریاست د قومي سپینګرو په منځګړیتوب د غستونز هواره کړه او سنجونې کول شي چې په نام سیمو کې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې وکړي. میدان وردک په ټوله کې 404 تیا خوانځي لري چې د دې ولایت د پوهنې ریاست د مسؤلینو په خبره په دغه ولایت کې هیڅ خوانځي تړلی نه دی. په یادو خوانځیو کې 1,00,000 زده کوونکي په زده کړو بوختي چې ورته د څه باندې 5,500 ښوونکو لخوا چې 386 تنه ښځینه ښوونکي دي زده کړې ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د یو راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان خوانځیو ته له تګه محروم پاتې شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې دغه راپور چې تیر دوبی کې خپور شوی پکې راغلی چې په افغانستان کې د ماشومانو نیمایي برخه له تعلیمه پاتې شوی چې 6% نجونې وې. په ورته وخت کې د پوهنیزو چارو یو شمېر متخصصین له زده کړو څخه د افغان ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو بې برخې پاتې کېدل یو لوی ناورین بولي او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. له دې ډلې د کابل د ښوونې روزنې د پوهنځي استاد عبدالجبار سپان وایي
ټولو مهمو مبرمو ستونزو د امنیت د تر هغې چې د استاد د شاګرد او د مکتب د ماحول امنیت نه نیول شوی دا ستونزه به همداسې په ځای پاتې او دا به په راتلونکي کې یو ستره فاجعه رامنځته کړي. بل دا دی که ښکېلو لورې هر یو چې وي د ولس نه خپل زور نه وباسي، هغه که حکومت وي که د حکومت مخالفین، زه فکر کوم چې دواړه په ولس تکیه کوي، نو د ولس لپاره د تحصیلاتو برابرول د دواړو وظیفه ده.
ښاغلی سپان وایي د اسلام دین د زده کړو او ښوونځیو ته د تګ په برخه کې په هیڅ چا بندیز نه دی وضع کړی، خو طالبانو له 1300 کلونو راهیسې په ټول هیواد کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. دغه ډله په دې اند چې په روانو حالاتو کې ښوونځیو ته د پیغلو نجونو تګ د اسلامي شریعت خلاف عمل دی. وصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوروزګان کې د پولیو د مثبت او پی خوشمیر اتو ته ورسید. روغتي چارواکي وایي دغه پیخه په مرکز سینکور کې ثبت شوې. د اوروزګان سیمې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پولیو د پیخو یو لامل د وسلوالو طالبانو لوري د دغه واکسین مخنیوي دی. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت نور.
د اوروزګان ولایت د امي روغتي ریاست مسولین وایي ګزړوالي ماشوم 14 میاشتنی ماشوم ده او کورنۍ د اوروزګان ولایت مرکز ترنکو ټاډون په ناقل سیمه کې اوسېږي. دا دغه ولایت د پولیو د پروګرامونو د برخې مسول سیف الدین هم نوا نن پان شنبه ازادي راډیو تور چې ګزړوالي ماشوم 14 ځلې د پولیو واکسین هم ترلاسه کړي او کورنۍ د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. دی وایي د یادې پیښې لامل د وسلوالو طالبانو لوري د پولیو د واکسین مخنیوي دی.
دغه نوې پېښه چې سب سوې ده د سرمرغاب په ساحه کې ده. د انجلی بیبي رازیانې میږي د نور الله لور ده او 14 میاشتې عمر لري او 4 راونده په روټین کې مکمل واکسینه ماخیستې ده.
په دې سره اوس په اوروزګان ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر اتو ته ورسېدی چې 4 په مرکز ترنکوټ، یوه په شهید اساس او 3 په چوره ولسوالۍ کې ثبت شوي دي. د وای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې لتیری یو نیم کال راځي 1,00,000 ماشومان د پولیو له واکسین څخه به برخې فاته دي چې لامل وسلوال طالبان دي. د پولیو د برخې دغه مسول د غراز زیاتوي چې د روان کال څخه تر دا مهاله تر 40 زیاتی د پولیو مشکوکې فیشې ثبت کړې دي. د وای کچيري وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنکړي نو دغه وایروس به زرګونه نور ماشومان ته هم انتقال سي.
د وسه پر د ګر کال په د 2000 نو نه سم کال کې موږ د څلور شي زپه پېښې صف کړې دي، خو په هغه کاته پېښې وس مثبت دي. هغه پېښه بل هم په شک ده چې هغه هم شاید دغه سي مثبت سي.
که څه هم روغتیایي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو د پولیو د واکسین مخه نیولې، خو د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپه احمدي ازادي راډیو ته په یو استول لیکلي پیغام کې دا خبرې رد کړې چې ګڼې دي چې د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. د روان 2019 میلادي کال له فیل رئیس اوس په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 16 ته ورسېدی. چاته پیښې په اوروزګان، 15 پیښې په هلمند، 2 پیښې په کندهار او یو پیښې په ختیز ولایت کونړ کې ثبت شوی ده. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
ویوا لا لیبرتاد،
ویوا سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. Referendum sonrası
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شئ.
اوس هم یو بهرنی موضوع. عربي هیوادونو او یو شمیر نړیوالو نن د اسرائیل د صدر اعظم د هغو څرګندونو په اړه غبرګون خوده چې وایي که بیا پر دې پوست وګمارل شي د لویدیځې غاړې یوه مهمه برخه به الحاق کړي. تمه ده راتلونکې اونۍ په اسرائیل کې عمومي انتخابات وشي. فریبا ظاهر نور جزئیات ورکوي.
د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ټوله کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اعلان یو خطرناک تحول بللی چې وایي د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه د بیا ګمارل کېدو په صورت کې به د اسرائیل حاکمیت لویدیځ غاړې ته وغځوي. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران وایي چې دا د اسرائیل لخوا د یو نوي اشغال څرګندوی کوي. دوی دغه راز د یوې اعلامیې په خبرولو سره خبرداری ورکړي چې د دوی په خبره د دې خطرناک غیر قانوني او غیر مسؤلانه اقدام نتایج به دا وي چې د سولې د پروسې چانسونه کمزوري کړي. د اردن او فلسطین چارواکو ویلي دا ډول هر اقدام وژنې ته لار هوارولی سي او د سولې ټوله پروسه له منځه وړلی سي. دمشق هم د اسرائیل د صدر اعظم د څرګندونې په کلکه غندلی دي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د اسرائیل لخوا دا ډول احتمالي اقدام د هر ډول نړیوال تړون پر خلاف دی. د سوریې نږدې متحدې روسیې هم د دې پلان په اړه خبرداری ورکړی دی او وایي کېدای سي دا کار په سیمه کې تاوتریخوالی ډیر کړي او هغه هیلې راکمې کړي چې د اسرائیل او ګاونډي عرب ترمنځ د سولې په اړه رامنځته سوي دي. د لبنان حزب الله ډلې بیا د خلیج عرب هیوادونو تورنوي چې نتنیاهو یې د فلسطین پر وړاندې پیاوړي اقداماتو ته تشویق کړی دی. د دغې ډلې په ویلې مې کې راغلي له دشمن سره د خلیج هیوادونو د اړیکو د شکولو هڅو داسې زمينه برابره کړې چې د عرب ځمکه له لاسه ووځي. ترکیه هم د اسرائیل د څرګندونې له تعصب ډکې بللې او ژمنه کړې ده چې تر پای به د فلسطین د خلکو د ګټې ساتنې او حقونو دفاع وکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې د اسرائیل دا اقدام به نړیوال قانوني اعتبار ونه لري. اروپایي ټولنې هم ویلي چې دا کار د سولې لیدلوري تر پوښتنې لاندې راولي. د اسرائیل صدر اعظم ژمنه کړې چې د راتلونکي اونۍ د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې به د لویدیځ غاړې ته ځینې ستراتیژیکې سیمې د اسرائیل له خاورې سره یو ځای کړي. نوموړي دغه راز ژمنه کړې چې دوهم ګام به یې په اشغال شویو سیمو کې پر یهود میشتو شارګوټو د نوي دولت حاکمیت وي. د ویلي چې دا اقدام به له امریکا سره په همغږۍ ترسره شي. خو سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اسرائیل په 1980 کال کې د شپږ ورځنۍ جګړې وروسته لویدیځ غاړه اشغال کړه، خو هیڅکله د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل سوه. دغه هیواد وروسته د سوریې څخه د جولان لوړې لاندې کړې او په نتیجه کې دوه هیوادونه په جګړو سول. سعودي عربستان د اسرائیل د صدر اعظم دا نوی اعلان خطرناک بللی او پر دې موضوع د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان د 50 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. دا غونډه به د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې جوړیږي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، سره لدی چې تاسو د ازادي رادیو په بیلابیل خبرونو کې په موږ سره په مستقیم ډول اړیکه نیولای شئ او خبرې کولای شئ. دغه شان د پیغام ثبتونکو ماشين لاله هم تاسو کولای شئ خپل پیغامونه ثبت کړئ او د خپل رادیو له طریقه بیا دغه پیغامونه واوري. اوس هم یو څو پیغامونه چې زموږ دوستانو ثبت کړی دي په ګډه یاورو.
ستاسو له پیغامونو
محب الله د کوناړو ولایت د مارنګي ولسوالۍ نه خبرې کوم. زمونږ ته یو کال نزدې وشو چې دغه غریبا پایا بند ده. د حکومت نه دا درخواست چې زمونږ دغه مشکلات ختم کړي. وسلام. محمد یسه د هلمند ولایت څخه پیغام درسوم. دغه زموږ د هلمند په ولایت کې د څلور 15 کاله کېږي املاکي کارونه بند دي. اشرف غني څخه خلکو مکتوبونه راوړي دي چې املاکي کاري نه دی. خو د دې ولایت والي صاحب او ښاروال صاحب په دې کې هیڅ اقدام نه کوي. خلک لا تر ځنې ناست دي، بیکاره منظوران، سیمنټ والا، سیخ والا. نو دغه معلومات مشترک دي چې په دغه څه وجه ده چې د املاکي کار بند دي او څلور 15 کاله کېږي چې دا کار نه لکېږي. وجه چې شته د خپل پامه.
سید خبر کوم د کابل ولایت ولسوالۍ باګرامې نه. دا کوم پروګرام چې د ترامپ لخوا لغوه شو دا ډېر ښه کار وشو، ځکه چې آینده طالبانو ته یو پند ورکول کېده. او دې پینډ د دې په استفادې سره په افغانانو نور وحشت او ظلم زیاتو. نو د دې وجنا دغه یو خکارو شو په کار ده چې دغه آئنده امریکا په پاکستان فشار زیات کړي چې پاکستان په افغانستان کې د هغو ماجرونو چې په پاکستان کې اوسي د وسیلې په حساب کار اخلي او دلته د هغوی نه کار اخلي. په کار ده چې په هغو باندې دا فشار زیات شي. وسلام.
محمد سلیم قلندری ام لکابل مسئی نکابل مسئی ورسوالی کی دی ان کی ان شبکہ کار نہ کبھی لگا چیز من سٹیم کو شیدی کا کرے گا. سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر منوریدونکو د افغانستان په وخت سلور نیمه بجې شوې. فرشته جلال زئی سټډیو ته راغلی ده او د مهمو خبرونو لنډیز لته سره شریکوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ شمنه کړې چې وسوال طالبان به تر هر بل وخت په شدت وځپل سي. ترامپ دا خبرې پرون د سپتمبر په 18 چې امریکایانو پر متحده ایالاتو د القاعده د تروریستي حملو د قربانیانو د درناوي خاص مراسم ترسره کول کړی ده. د کابل د چارسیاب ولسوالۍ پر شخور سیمه کې نن غرمه چاودنه سوي چې څلور عسكر پکې وژل سوي او درې تنه زخمیان سوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې حمله یو انتحاري کړې ده. د ملي دفاع وزارت ویلي چې حمله کوونکي په یو مرسيډیس موټر کې د چاودیدونکو مواد چې ورسته انفجار وکړ ځای پر ځای کړی و. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اسرائیلو صدر اعظم په سوچي کې سره ګوري. په دې کتنه کې به د کرملین په وینا په د روسیې او د اسرائیلو د دوړخیزو روابطو پر شکولو باندې خبرې وسی. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر ویل دي چې دواړه خواوې به د سوریې پر حالاتو هم خبرې کوي. او سلهاو کسانو د البرت رازین مړی بدرګه کړ چې په روسیه کې د ژبې د لیک او لاس له پالیسیو سره د مخالفت او اعتراض څرګندونو لپاره ځان وسوځاوه. البرت رازین مخکې تر دې چې په روسیه کې د روسیې د پارلمان د استازو مجلس پر تیر کال یو قانون تصویب کړ چې په هغه کې ویل سوي و چې د هغو سیمو په ښوونځیو کې چې د خلکو اصلي ژبه روسي نه ده د هغوی په مورنۍ ژبه تدریس اجباري نه دی. البرت رازین له دې قانون سره مخالفت درلود او د خپل مخالفت د څرګندولو لپاره یې ځان ته ور واچوه.
له فرشتي جلال زئی په مننه. اوس هم وار د کابل په سټډیو کې خپل همکار محمد واصل وسال ته ورکوم چې سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلامونه. د افغانستان د کرکټ غوره لیگ ای پی ایل لومړی پړاو قضیه د سیډون لپاره سرنولۍ ته ولېګل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید اوتک نن ازاد رادیو ته ویل د دې لپاره چې په دغه لیگ کې د فساد شته تورونه روښانه شي د کرکټ بورډ ادارې دغه قضیه لوی سرنولۍ ته وسپارله. د ښاغلي اوتک په خبره افغان کرکټ بورډ د افغانستان د غوره لیگ د ترسره کوونکي کمپنۍ سنیکسر سپورټس سره هم د مالي ستونزو له امله تړون لغوه کړ. د دې په خبره د تړون له مخې سنیکسر سپورټ باید لیگ د پایتر سیدو 15 ورځې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ ته پیسې ورکړي وي چې د 9 میاشتو تیرېدو وروسته یې هم لا نه دی ورکړي. له دې سره جوخت د افغانستان د کرکټ شل ورځې لیگ دوهم پړاو چې ټاکل شوی و راتلونکي میاشتو شي بل کال ته وځنډول شو. ټاکر شوی د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سالیو لومړی پلاو نیمه پایلوبن مخام د سپینغر بازانو او طوفان هریرود لوبډلو ترپندو شي. د سپینغر بازانو لوبډلې په خپل وروستۍ لوبه کې د وقابانې هندوکش لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. د دې سالیو بل نیمه پایلوبه د شاهین اسمایي او سیمورغ البرز لوبډلو ترمنځ چې سبا جمعه مخام به په شپږو بجو وشي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سالیو اته لوبډلې په دوو ګروپونو کې وشل شوې چې الف گروپ کې طوفان هریرود موجای امو د میوند تلان او سی مورغه البرز لوبلې او په بی گروپ کې بیا د سپینغر بازان شاهین اسمایي او خبن هندوکش او د باسین سپې لوبلې شامل وي. او د افغانستان او سریلانکا تر نونس کلنو کم عمره کرکټ لوبلې د آسیا د نونس کلنو کرکټ جام چلیو له پایلو به پاتې شوې. ټاکل شوی یو د دغه سالیو لومړی نیمه پایلو به د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ او دوهمه نیمه پایلو به د سریلانکا او هندستان ترمنځ وشي چې د باران لامل دوړل لوبي و نه شوې. د دوړ لوبو د نه تر سره کېدو په صورت کې د دغه لوبو تر سره کوونکو پلاوی د ګروپي سالیو لمخې پریکړه وکړه چې لمخې بنگلاديش او هندستان پایلو به ته وتل. ټاکل شوی د دې سالیو پایلو به د شنبه پورس د هند او بنگلاديش ترمنځ سریلانکا کې وشي. د ورځې خبرونو پای.
وموریدر باران د دې لامل شو چې د افغانستان د نولس کلنو لوبډله پایلوبې ته ونه اوسي. قدر مناوریدونکو اوس هم پکتیا ته د پکتیا کې یو شمېر نجونې وایي چې د لوړو زده کړو له ترلاسه کولو وروسته بیا هم د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله په کور ناستې دي او د افغان حکومت تر څنګ د پکتیا له ولایتي ادارې غواړي چې تر لاس لاندې ریاستونو کې د جندر اصل مراعت کړي او په هغو بستونو په شرایطو برابرې میرمنې وګماري چې افغان ولسمشر ښځو ته ځانګړې کړې دي. احسان آریان په اړه راپور لري.
که څه هم ولسمشر غنی د خپلې دورې پر مهال په ډیرو کلیدي بستونو کې نوې ځوانان په دندو وګمارل او په سیاسي چارو کې ډیره ونډه ورکړه، خو د افغانستان په جنوب ختیځ کې پروت د پکتیا ولایت یو شمېر نجونې بیا له افغان حکومت او ولایتي ادارې ګیله لري چې دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي په پکتیا کې ګڼ شمېر داسې نجونې شته چې لوړې زده کړې لري خو په کور ناستې دي. پروانه پکتین او نگاه ژوند د دولت هغه فعال انجونې دي چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کاري فرصتونو له نشټوالي شکایت وکړ.
په دې وخت کې الحمدلله خويندې ورونه لیسانس دي او دوی د پنتون په کچه تحصیل لري. اکثره ادارو کې چې موږ خپل وینم الته ملګرتیا یا شناخت پالل کیږي، دغه په اساس باندې هغه کس بنل کیږي.
نوم می نگان ژوند ده، په پکتیا ولایت کې مدني فعال یم. موږ ډیر زیات خويندې لرو چې غل لسانس دي، مګر دوی کاری زمينان دوی ته نه برابر سي کوي، مګه ګمارنه دقیق نه دي. نو هغه کسان چې استعداد لري ورته لري هغه پاتې سوی دي وظیفونه لدند نه دوی اوس فل حال بیکاره ګرځي.
د پکتیا د ولایت مقام د جندر مسوله مسکا منګل یا د سنځمانی وای چې د فرصتونو په ایجادولو سره به هڅه وکړي څو په لوړو بستونو د پکتیا انجونو او میرمنو ته د کار کولو زمينه برابر کړي.
سولځه اشتادی دلته مثلا بسو ولایت په صد حیواز دي خځو چارو رئیس لرو، کچیر د زبینه برابر شي نور یا ستونه یا نور کلیجی بسونه میرمنو ته برابر شي، خو میرمنو کې دا ورتیا شته چې په لوړو او کلیجی بسونو کې کار وکړي.
د پکتیا د ولایت مقام د جندر مسوله کته هم په د ولایت کې د غونجونو شمیر زرتنه بولی چې د بهنه د ریاست ترڅنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په دندو بوخت دي، خو د ولایت جنې د کفینه بولی او په اړوند ادارو کې د کاري فرصتونو د زیاتوالي او د جندر د اصل د تطبیق غوښتن کې دي. احسان ریان، ازادي رادیو، پکتیا.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
قدر منوریدونکو، له دې سره د دې خبری مجلې لمن رانغاړو دوه نیزو پروګرامونو ته تاسو را بولو. د ماشومانو د حقوقو په برخه